السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې د ماښامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشحاله ورځ مو تیره کړې وي دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. مشهور دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په یوه چاودنه کې ووژل شو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر د نوموړي وژنه تایید کړې ده او لیکلي دي چې ښاغلی حقانی د ده پټکو د دښمن په نازوان مردانه حمله کې وژل شوی دی. ویل کیږي چې په نوموړي په خپله دینی مدرسه کې حمله شوې ده. تر دې دمه لا د پیښې دقیقه سیمه نه ده په ګوته شوې. د ناروې د کډوالو شورا وایي چې د طالبانو د واکمنۍ په یوه کال کې عامو افغانانو د سولې لپاره لویه بیه پرې کړې ده. دغې شورا نن د طالبانو د یو کلنۍ په مناسبت راپور کې ویلي افغانستان کې د لوږې کچه ټکان ورکوونکې ده او په خبره یې د طالبانو د حکومت او نړیوالو د نه همکارۍ له کبله میلیونونه افغانان په ناهیلۍ کې ژوند کوي. په راپور کې د دغې شورا د افغانستان د مشر نیل ټرنر په حواله راغلي د طالبانو د حکومت دا د کال پوره کیږي خو لا هم د افغانستان بهرنۍ شتمني کنګل د مرکزي بانک بشپړ فعاله نه دی او د پراختیا ښکاره څرک نه ښکاري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا لومړی مرستیال وایي افغانستان نږدې راتلونکي کې له اقتصادي پلوه په ځان بسیا کېدلی شي. ملا عبدالغني برادر دغه څرګندونې نن په کابل کې د اوبو او انرژۍ په سکتور کې د پانګونې د جذب په نوم کانفرانس ته وکړې. برادر ویلي هر ورځ د قانونو د کیندنې او بندونو جوړولو په برخه کې کارونه زیاتېږي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې په افغانستان کې اوسنی اقتصادي ناورین بې ساری بلل شوی او ویل کیږي چې یوازې 15 لکه کسانو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه نن خپل دویمه شلوریزه لوبه ترسره کوي. د کرکټ د آنلاین معلوماتو د ویبپاڼې له مخې دا لوبه یو ساعت وروسته د کابل په وخت 9 بجې په بلفاست سټیډیوم کې پیلېږي. د دغې لوبلړۍ لومړنۍ لوبه وړمه ورځ په لږ توپیر ایرلند وګټله. او په داسې حال کې چې روسیې د اوکراین په دونباس کې د ټولو صنعتي سیمې د نیولو لپاره پوځي هڅې ګړندۍ کړي. چارواکو نن سهار وویل چې د اوکراین په ختیځ کې د پیسکی ښار په شاوخوا کې جګړه سخته شوې ده. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. په کابل کې یو مشهور دینی عالم رحیم الله حقانی یو چاودنه کې ووژل شو. د دینی علماو دا وژنې څوک او د کومو اختلافاتو له مخې کوي د چارو د یو کتونکي نظر پرې را اخلو. د ښوونې نړیوال مرکز افغانستان کې له تعلیمه د میلیونونو نجونو او هلکانو په برخلیک پاتې کېدو اندېښنه ښودلې. زده کوونکي څه وایي؟
برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دی له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
روزګان کې په کلدارو کاروبار سوداګر او هټیوال اندېښمن کړي.
کله چې په کابل کې ځینې پېښې کېږي یا مثال چاودنې یا عملیات وي قطعا ځواکونه موږ ته اجازه نه درکوي چې دغه پېښې پوښښ کړو.
او د چین تر مانورو وروسته تایوان هم په ورته اقدام لاس پورې کړی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي راځو. د سر موضوع ته مشهور دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په یو چاودنه کې ووژل شو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر د نوموړي وژنه تایید کړي او دا یې د پټکو د دښمنانو نازوان مردانه حمله بللې ده. دا چې ښاغلی حقانی څوک او څنګه وژل شوی همکار مې اجمل اند دا موضوع تعقیب کړی. دا مهال را سره په سټوډیو کې دی. ان صاحب، د ښاغلی حقانی د وژل کېدو په اړه نور څه ویل شوی؟
مننه لودین صاحب. مولوی رحیم الله حقانی د افغانستان یو له مشهور دینی عالمانو څخه وو. د ننګرهار اصلي اوسیدونکی وو، د طالبانو مهم پلوی وو او همدارنګه د حنفي مذهب مشهور عالم بلل کېده. مسجد تاسو ویل د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی پر خپل ټویټر د نوموړي وژل کېدل نن تایید کړی دي او لیکلي دي چې حقانی د پټکو د دښمن په ناسوان مردانه حمله کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې په نوموړي باندې نن له غرمې وروسته د غبرید په کابل کې په خپل د دینی مدرسه کې شوی دی. تر اوسه هم لا د پیښې د دقیقې سیمې په اړه باندې مختلف رپورټونه ورکړل شوي دي. که څه هم د طالبانو حکومت د دې برید د څرنګوالي او پکې د نورې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي، خو ځایي سرچینو مختلفو رسنیو ته ویلي دي چې په دغه حمله یوه انتحاري حمله وه چې شپږ نور کسان هم پکې وژل شوي دي، خو دغه مرګ ژوبله په خپلواکه توګه تر اوسه نه ده تایید شوې. نو په طالبانو کومه تبصره کړې ده؟ عباس چې مخکې وویل رحم الله حقانی دا د ننګرهار اصلي اوسیدونکی وو، د طالبانو یو مهم پلوي دیني عالم وو او د حنفي مذهب هم یو له مشهور ورو دیني عالمانو نه بلل کېده. د طالبانو په حکومت کې د ښاغلي حقانی د رسمي دندې په اړه هم څه نه دي ویل شوي، خو ویل کېږي چې دی د طالبانو د علماو د شورا غړی و، خپله د ښاغلي خپله د رحیم الله حقانی د پاړه باندې ویل کېږي چې دی مدرس و، ډیر وخت یې په مدرسو کې د زده کوونکو سره تیره و. په د باندې په 2000 کال کې په پیښور کې او بخې په خیبر پښتونخوا کې په زبیرې دینی مدرسه کې بومي عمله شوې وه، هغه وخت ته پکې کوم زیان نه و اوښتې، خو د مدرسې څو نور زده کوونکي وژل شوي وو. رحیم الله حقانی په افغانستان او خیبر پښتونخوا کې سلګونه د دیني زده کړو شاګردان لرل او په اوسنیو طالب واکمنو کې هم یو شمیر د شاګردان چارواکي دي. دا په داسې حال کې وژل کېږي چې په کابل کې تر دې څه موده مخکې یو بل مشهور د اهل حدیثو یا د سلفي مذهب دیني عالم سردار ولی ثاقب دا په خپل کور کې په چړو وهل شو او وژل شو. د ثاقب وژنې په کور دننه او بهر د ګڼو دینی عالمانو غبرګون راپارولی و. دینی عالمان غوښتنه کوي چې د طالبانو امنیتي بنسټونه باید په کابل کې د دینی عالمانو او نورو خلکو خوندیتوب او مسؤلیت یقیني کړي.
ډیره مننه اوریدونکو. و مې اوریدل چې مشهور دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی په یوه چاودنه کې وژل شوی د طالبانو ویاندویانو دغه وژنه تایید کړې ده، او داسې ویل شوی چې په دې چاودنه کې شپږ تنه نور هم وژل شوي دي. دا خبره د طالبانو یوې سرچینې د ازادي راډیو خبریال ته تایید کړې. دا چې دا وژنې څوک کوي او د کوم اختلافاتو له مخې د موضوع د تحلیل لپاره ژورنالیست او د چارو کتونکي سمی یوسفزای استډیو ته وصل دی. یوسفزای صاحب، ستړي مشي، ستاسو په نظر دغه وژنه آیا د غچ اخیستنې یو هڅه بللی شو، ځکه چې مو د وړاندې لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل د اهل حدیثو یو مشهور عالم سردار ولی ثاقب ووژل شو؟
یقینا دا یو خطرناک سلسله پیل شوه. دا تر دې وړاندې هم په پېښور په زبیریه مدرسه کې په مولوی رحیم الله حقانی باندې برید شوی وو. په ظاهر دا ښکاری چې شیخ حقانی د داعش د کسانو سره هم په مشکلاتو کې وو، او په عین وخت کې په دې وروستیو کې چې د حنفي او اهل حدیث او د نورو کومه یو ډول جګړه روانه ده، یو ځل د یو مسلک کس وجل کیږي، یو مشر وجل کیږي، یو عالم وجل کیږي، بل ورځ دغه په مقابل کې د حنفي مسلک څوک وجل کیږي. نو دا یو ډیر خطرناک لوبه ده، او د حقانی باندې خو هم بریدونه شوي وو، او د چې کوم ویډیوګانې ډکولې یا خبرولې په یو کې د تل په خپله د طالبانو د ځانبرت ځان وجن کو ډیره توصیف او تعریف کولو، بلاخره په خپله هم په یو دغه ډول برید کې چې ویل کېږي د بریدګر په خپله په دواړو پښو باندې ګډ وو، او په خپلو مصنوعي پښو کې انفجاري مواد ایښي وو، راغلی ده، دی وجلی ده، د دوه ورور شدید زخمی ده، او څلور کسه نور په دغه برید کې وجل شوي.
یوسفزای صاحب، دغه اختلافات خو هم وو، خو فکر کوم دی حتی جدی نه و چې دوی یو بل ووجنی، هغه هم په داسې وضعیت چې مثلا لزان دی ورته تیر شي یا ځان مرګ یې برید دی پوکي. څه فکر کوي د طالبانو پر اتاګ ولی مثلا د اختلافات دومره شول چې حتی خبره وژنو ته سره ورسیږي؟
نو اصلا ځینې علما چې دلته په پاکستان کې وو، هغوی د طالبانو کلک ملاتړي وو، او ځینې علما چې په پاکستان کې وو، افغانان وو، هغوی یو ډول د دلته هم د طالبانو په کلنو باندې یو ډول نیوکې کولې. نو دا کسان چې کله افغانستان ته ولاړو، دا د حنفي مذهب کسان چې دوی ډیر تندروان وي، هغوی په حکومتو چوکیو کې ډیر نفوس پیدا کړو یا ځایونه پیدا کړلو، نو دغه نو وروسته یو ډول دغوی لاس بر شولو او دغه اختلافاتو سره دوی چې دا ممکن د طالبانو رسمي پالیسي نه وي، خو چونکه دوی په حکومت کې یا حکومتي چارواکو ته نږدې وو یا نفوس پیدا کړلو، نو دوی په راتګ سره د اعلی حدیث او سلفیانو پر خلاف یو ډول په ټول افغانستان کې د داعش په نوم باندې یا د سلفیت په نوم باندې ډیر زیات کړنې وشولې. حتی په ځینو مساجدو کې ویل کېږي چې د شیخ مصری په کالونی کې یا په غزای کې په جلال آباد کې د اعلی حدیث او مسجدونه چې هغوی نارملي عموما وختي لمونځونه کوي
اختلافات ستا یوسف زای یو موضوع چې بل هم ډیره تر سرګو کیږي هغه په کوزه پښتونخوا کې ممکن تاسو هم کتلی وي په دې ورسوي کې په ټولنیزو رسنیو کې د دینی علماو بحثونه تاوده دي یا په بل باندې تورونه پوری کوي دی او بل خلاف په ټولنیزو رسنیو کې تون دریزونه غوره کوي فکر کوي دا اختلافات هم د بحثونه هم اوس تاوده شوي او کنه پخوا هم تاوده و خو چون ټولنیزې رسنۍ نه وي خلک ترې نه خبرېدل.
پخوا هم داسې بحثونه کېدل، خو هغه ټولنیزې رسنۍ نه وي چې دا د دومره خپرې شي او زیات خلک دی واوري. اقلا یو مناظره به کېدله، هغې ته چې کوم کسان ناست وو هغوی به اورېدله، خو اوس دا مناظرې ډېرې عام شوې دي. هر عالم راپورته شي د خپل علم په مطابق نورو ته کافران کې یا د اسلام له دایرې وباسي یا د دوی په مذهب باندې یا د دوی په عقیده باندې نیوکه وکړي، نو ظاهره خبره ده دغه دغه عقیدې پیروانو باندې بد تاثیر کوي. نو له دې امله دغه اختلافات ورځ په ورځ زیاتېږي. پاکستان کې ډیر زیات شوي وو، خو په دې وروستیو کلونو کې بیرته راکم شولو، خو اوس دغه سلسله افغانستان ته هم ورسېدله. پخوا په افغانستان کې د شیعه او سنی او د اعلی حدیث او د سلفي او د دیوبندي ډیر بحث نه کیدو، خو هغه علما چې په پاکستان کې درسونه ویلې او دغه ځینې درس تدریس سلسله روانه کړې وه، هغوی اوس افغانستان ته انتقال شوي دي او هغه ته دغه ډول تبلیغات کوي چې ډیر زیات منفي تاثیر لري. او
روسي پښتنه کوم یوسف زای صاحب
د مسلمانانو ترمنځ وي،
او همدا جګړه د دې لپاره چې د خلکو ترمنځ اندېښنه پیدا شوي د ځان خوندیتوب لپاره څه کول پکار دي چې دغه سي حمله مخه ونیول سي او بل اخره افغانستان او پښتونخوا له دغه سي چاودنو او ځان وژونکو یا ځان مرګ بریدونو نه خلاص شي؟
نو یقینا دا وخت د حکومتونو کار ده، اگر چې دا ډیر اسانه کار نه ده چې د خلکو په عقیدوي مسایلو کې حکومتونه مداخله وکړي، خو بیا هم حکومت کولای شي چې دغه ډول فتنیز بیانونه ورکولو باندې پابندیان ولګي. که یو طرف یو څوک د اعلی حدیثو پر خلاف خبرې کوي، هغه د طالبانو د مشرانو سره ودرېږي، دا په دې معنا وي چې هغه ځان خي چې یو قوت یم او طالبان د افغانستان امارت ما حمایت کوي. حال دا چې د امارت پالیسی دا نه ده، خو دغه کسان د دغه تعلقاتو نه خپل ځان ته ګټه استعمالوي. تاسو ولیدل چې همدغه د باړي د پیر په پیروانو باندې په امام صاحب او په کندوز کې په ډلیز بریدونه وشو، په مسجدونو کې بمونه ورته کېښودل شو، دغه په مقابل کې د اعلی حدیثو مشرانو وجل شو. نو زما په خیال دا چې طالبان باید سمدستي دغه ډول بیانونه ورکوونکو باندې پابندیانې ولګوي، تر څو دغه اور چې ډېر په تیزۍ سره په افغانستان کې خپرېږي دغه مخه ونیسي. او همدا ډول د اعلی حدیثو او د سلفیانو چې کوم مسلک ته هغوی ته دا باور وکړي چې اسلامي امارت د دغه کسان چې دوی سره مخالفت لري د غوی ملاتړ نه کوي بلکې به طرفه دي.
ډیره مننه کورم ودان جرنالیست او د چارو کتونکو سمي یوسف زای و چې له ازادۍ رادیو سره یې د مشهور دینی عالم شیخ رحیم الله حقانی د وجلو پر سرنګوالي او د ورستیو دینی اختلافات په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د خوونې نړیوال سازمان ایچ کو په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د خوندزیو بند پاتې کېدو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه سازمان په خپل هغه راپور کې چې د طالبانو د واکمنۍ دوه د کلیزې په مناسبت خبر کړی ویلي چې د افغان جنو په وړاندې د خوندزیو تړل کېدل نه یوازې دا چې یو سخت ماته بلل کېږي، بلکې د غچارې جبري ودونو او لنجونو څخه ناوړه استفادې ته هم لار هواره کړي.
خیلی صدمه میرسونه به یک جامعه که نتونه یک سال را یک فارغ تحصیل
میترا په کابل کې د یو لسم ټولګي زده کوونکي و خو وسې پرمخ ته خوانځي دروازې تړل شوې دي. نو موړې چې یو لس کال د دو لسم ټولګي شهادت نامې لپاره زیار وېسته او غوښتلې د کانکور آزموینې للارې د خپل خوخي پوانځي تلاره وکړي، خو په خبره فکر کوي اوس هر څه په اوبو لاهو شول.
خو اوس هم د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي. زه زیات اندېښمنه یم چې ښوونځي مو نشته. که مو ښوونځي وای اوس به زه فارغه شوی وم او شهادت نامه به مې اخیستې وه. زه له طالبانو او نړیوالو سازمانونو غواړم چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانیسته کې د همکاري وکړي تر څو نجونې خپلې زده کړې وکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکو مروه هم د ښوونځیو تړل کېدو اندېښمنه کړې. نوموړی چې د نهم ټولګي زده کوونکي ده ازادي راډیو ته وویل،
طالبان د حکومت په راتلو سره زموږ مکتبونه تړلي دي. موږ خپل آینده لپاره اندېښمن یو. برخلیک مو نامعلوم دی. زموږ غوښتنه دا ده د طالبانو څخه چې زموږ حق دي له موږ څخه نه اخلي او زموږ مکتبونه دې بیرته زموږ پر مخ خلاص کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ښوونې نړیوال سازمان یا ایچکو په خپل تازه راپور کې په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د ښوونځیو د بند پاتې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې ښوونځیو ته د نجونو نه تګ د دغه هېواد په راتلونکي برخلیک زیات اغېز کوي. دغه راپور په ملګرو ملتونو کې د بشري مرستو د همغږي کوونکي سازمان یا اوچا لخوا خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال د مارچ په 23مه پریکړه وکړه تر څو نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته لاړې نه شي. په راپور کې د ایچکو سازمان اجرایوي مشر پیلار اورنس له قوله لیکل شوی چې دغه پریکړه نه یوازې یوه لویه ماتې ده، بلکې دغې چارې نورو ناوړه کړنو ته لکه جبري ودونو او همدارز له افغان نجونو سوې استفادې ته لاره پرانیستې. د یاد سازمان له قوله په راپور کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د نجونو تر څنګ د هلکانو حالت هم ښه نه دی او د وروستیو شمیرو له مخې شاوخوا 4 میلیونه نجونو او هلکانو له زده کړو لاس اخیستی او د دې شمیرو 2 برابر یعنی 8 میلیونه جدي بشري مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان بیا ازادي راډیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې دوی د خپل مشرتابه پریکړه ته په تمه دي او هر کله چې مشرتابه پریکړه وکړي دوی د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. دغه سازمان په داسې حال کې په افغانستان کې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د بیا پرانیستې خبره کړې چې له دې وړاندې په همدې تړاو لاریونونه هم شوي وو او ځینو افغان سیاسونو په دې تړاو اعلامیې هم ورکړې وې. د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د جرمني له شپیګل مجري سره په وروستۍ مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې ښوونځي د پاکستان په امر بند شوي دي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا هغه مهال ویلي وو چې دوی هیڅ یو هیواد پورې تړلي نه دي. نږدې یو کال کېږي چې د افغان نجونو په وړاندې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي تړل شوي او طالبانو وخت ناوخت د دې ښوونځیو د پرانیستلو خبره کړې، خو تر اوسه یې عملي بڼه نه ده اخیستې. ایچکو یو غیر دولتي نړیوال سازمان دی چې په 14 هیوادونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره کار کوي او شاوخوا 1.6 میلیونه ماشومان د دغه سازمان د پروژو نه په مستقیم او غیر مستقیم ډول باندې ګټه پورته کوي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د بی پولی خبریالانو نړیواله ټولنه وای په تیر یو کال کې افغانستان نږدې 200 افغان خبریالان بهر کړی، خو په افغانستان کې پات خبریالان بیا وای چې کړی پرې تنگ شو.
پر افغانستان د طالبانو له نږدې یو کال وکمنې پوره کېدو سره لا هم یو شمېر افغان خبریالان په دغه هیواد کې د امنیتي ګواښونو او معلوماتو ته د نه لاسرسي له امله شکایتونه کوي. دوی چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې برحاله دندې لري وایي وخت نو وخت د خپلو دندو له امله د طالب وسلوالو له لورې ګواښل کېږي او معلومات ورسره په وخت نه شریکېږي. له دې ډلې یو خبریال چې د امنیتي ستونزو له امله یې ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل،
زه په خپل او زما همکاران کله چې کابل کې ځینې پېښې کېږي یا مثال چاودنې یا عملیات وي قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه درکوي چې دغه پېښې پوښښ کړو، حتی تر دې چې د وزارتونو ویاندویان هم تر ډېره اطلاعات له موږ سره نه شریکوي. که شریکوي یې هم په داسې بڼه چې شریکوي چې هغه یا ډېر ناوخته وي یا هغه معلومات نیمګړي وي.
دا خبریال وایي پر راپورونو د سانسور کچه آن دې ته رسیدلې چې په کابل کې د میشتو د ګاونډیو هیوادونو د استازو او چارواکو له لوري هم ګواښل کېږي او یا لارښوونې ورته کېږي چې د هغوی د هیوادونو په خلاف څه خبره نه کړي. خو نوموړي په دې اړه د کوم هیواد نوم وانه خیست. بلخوا یو خبریال چې په ننګرهار ولایت کې له یوې رسنۍ سره کار کاوه د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل، د کار له امله وخت نا وخت د طالبانو ځواکونو او ناپېژند کسانو لوري چې د بیان د ازادۍ خلاف دی ګواخل کیږي. دغه خبریال وویل لزیات مدیرهیسی په دې هڅه کې دی چې د ګواخونو لامل له هواد ووزی، او تر اوسه د خبریالانو د ملاتړ او اړوند ادارو لوري ورسره کومه همکاري نه ده سوې.
ما لسنځي او مشکلاتو څخه په هواد کې د خبریالانو ملاتړ بنسټونه هم خبر دی، او دوی سره مې خپل ستونزې او مشکلاتونه شریک کړي دي. دوی لار خما ته کوم داسې مثبت ثواب نه دی راغلی او نه مې ترلاسه کړی دی چې زه دغسې تهدید یم، اما ته دغسې اخطارونه راکول کېږي.
خو د طالبانو حکومت دا اداوې ردوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي وخت نا وخت د امنیتي ځواکونو له لوري خبریالان ځکه د امنیتي پیښو په سیمو کې نه پرېښودل کېږي چې شدیدن ګواښ موجود وي.
ځینو وختونو کې متاسفانه هغه امنیتي حادثې پیښې وي یا د امنیتي حادثو په وخت کې خبریالان هڅه کوي چې سیمې ته ځان ورسوي او داخل سره مناسبې ته چې دلته کله کله ستونزې مخ کېږي. موږ هم مجبوریت لرو چې موږ ځواکونه امنیت وساتي. موږ چا سره هم د خبر نه ده کړی چې کوم موضوع دی سانسور کې.
دا په داسې حال کې ده چې د بې پولي خبریالانو نړیوالې ادارې د تیر کال د اګست له 15 تر اوسه د 169 افغان خبریالانو له هیواده د ایستلو راپور ورکړی دی. آر ایس ایف پی او تازه خبر کړی بیان کې ویلي چې د هغه خبریالان دي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د مرګ له ګواښ سره مخامخ و.
په داسې حال کې چې د چین او تایوان ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو دی، تایوان نن پوځي تطبیقات ترسره کړل. د تایوان پوځ وایي چې دا تطبیقات د کلنیو پوځي تمرینونو یوه برخه ده. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي.
له خبرونو ور اخوا
دلته به واورئ چې په اروزګان کې سوداګر او هټیوال وایي چې د پاکستانی کلدارو کاروبار پر دوی ډیر ناوړه اغیز کړی دی. دوی د طالبانو له چارواکو غواړي چې د افغانیو دودیدو ته هڅه وکړي.
په داسې حال کې چې د ډالرو پر وړاندې د پاکستاني روپیو ارزښت په بیساري ډول مخ په کمیدو دی، دغه چاري پر افغان سوداګرو او د زیات شمیر نورو عامو افغانانو پر ژوند جوړي اغیزې کړي دي. ځکه د افغانستان په ډیری ولایتونو کې خو په ځانګړې توګه په اروزګان ولایت کې راکړه ورکړه په پاکستاني کالدارو کېږي. دا د ترینکوټ ښار دی چې په هر یو اټی کې په پاکستاني روپیو باندې راکړه ورکړه کېږي. دلته په سلو کې نږدې د 15 سلنه خلکو په جیبونو کې هم پاکستانی کالداري دي. ورورک په ترینکوټ کې د وچې میوو په مارکیټ کې هټۍ لري، او دغلته د بزګرانو او نورو خلکو څخه وچې میوې او نور غلجات پیری او بیا د هیواد نورو ښارونو ته انتقالوي. دی وایي په دې وروستیو کې کله چې کالدار پورته او کښته کېږي نو په کاروبار کې زیات زیان لیدلی دی.
زیان یې دنیا ته رسولی دی. موږ بادام رانیولي وو په 1500 اویا او اتیا مې رانیولي وو. افغاني کښته سول اوس هغه بادام راته پراته دي. اوس په 0 شل چېر زور یې دری 1500 به خرڅېږي. تقریبا په منه کې 1000 شل چېر 40 کالداري تاوان کوي. په خوروار کې 14000 کالداري راځي. افغاني موږ دا جان سولي خشخاش دي. 14 خوروار راته پروت دی. پات نیم سو مرانیول دی. اوس 5500 کالداري دی. خوروار کې 15000 کالداري تاوان کوي.
نورغابیا د کیلو پمپ لري، او د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل په دې ورستیو کې چې کله کالداري خپل ارزښت له لاس ور کړی زیات تاوانې کړی دي.
والله دې کړو دې برباد کړل. وس تیل ور اوړی مو په 200 ډیزل په 250 را کړی دي. وس په 250 لانه خرڅېږي. په 240 شو ورکو. مثال پر لټر کې 15 جوی شو 40 په تاوانیان کړو.
نن پن شنبه د ترینکوټ د سارو په بازارونو کې د کالدارو په مقابل کې یو امریکایي ډالر د 215.5 پیسو په بدل کې ورکول کېدی، او زر پاکستانی کالداري بیا د 430 افغانۍ په بدل کې ورکول کېږي. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې پاکستانی روپی دومره بې ارزښته کیږي. د پاکستانی روپی بې ارزښته کېدو دا مخالګو پر ژوند هم منفي اغیز کړي.
نور احمد ما زران چلوم اغه د دوغنی کړي چارسې پیدا کوي واډه بغولې نه پکې کې شان ډیر زیات ولړ دي چې په 1500 غدري لټر غوړي دي چې لږه سی ولړ دي.
زما نوم عبدالباقی دی. د توري وسیدونکو موږ په ژوند د دنیا غیزه کړې. موږ د ورځې 1500 خاري وو. خوغه نه غوړي پکې ژ نه پدمیش پکې ژ نه بره پکې ژ چې نه پکې ژ کړي.
د ترینکوټ شار دغه هټیوال پر افغانستان له واکمنو غوښتنه کوي چې په دغه هیواد کې د پاکستاني کالدارو مخه ونسی او افغاني دي زیاتی بازار ته ارزه کړي. لال محمد د ترینکوټ شار یو بل هټیوال دی د ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل
د اسلامي امارت د خصمدا غشتنه د چورور د زمج ملک دی زمج یوادي د ملک د افغانستان دی زمج خپل پیسې لرو افغانۍ لرو کې چیرې نه لرو زمج د ملک ګوره کالداري چلیږي ګټه پاکستان خوري د خساره خاص د افغانانو ده یعنی موږ د خپل ملک خپل افغانۍ بد نسبت خپل ملک وچلو کې نه لرو خو موږ ته دی وایي چې موږ نه لرو او کې چیرې ولرو نو موږ ولې په کالدارو کاروبار کوو بادام چې تا د شام موږ خرڅو یعنی دغه تجاران یې باری په کندار کې په افغانۍ خرڅي موږ په خبرې په تجاران هلته د افغانۍ راواخې بیرته کالداري کې کالداري را انتقال کې دی روزګان ته
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا وایي چې د ټولو خلکو ته خبرداري ورکړی دی چې نور دی راکړه ورکړه په افغانۍ باندې کوي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شی بوته نګدي شوی یو نیم سات وروسته شاوخوا د افغانستان او ایرلند د کرکټ ټیمونه دویما شلوریزه سیالي پیلوي د دغه لوب لړۍ لمړنۍ لوبه وړ مورس افغانستان بایله لیوه دا چې نن لوبډاله په څه حالت کې دا تفصیل په دې راپور کې اورو
د افغانستان او ایرلند کرکټ میلو لوبډلې نن یو ځل بیا د ایرلند په بلفاست سټډیوم کې سره مخامخ کیږي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې میلو لوبډلې د خپلې دومې لوبې لپاره پوره چمتووالی نیولای د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل
ټاکل شوی نن د افغانستان کرکټ میلو لوبډله په خپل سفر کې د ایرلند کرکټ میلو لوبډله په وړاندې دویم نړیواله شلوریزه لوبه ترسره کړي د دغه لوبې لپاره افغان لوبغاړي پوره چمتووالی لري او ان شاء الله چې په یو ښه هوټ او پلان سره به او په لوړ مورال سره به افغان ملي لوبغاړي د ایرلند پر وړاندې د لوبو ډګر ته وځي ان شاء الله تمره چې نن به افغان کرکټ ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري
ښاغلی هوتک داسې مهال دا خبره کوي چې افغان ملي لوبډلې وړ مورز له ایرلند سره په خپل لومړۍ لوبه کې ماتې وخوړله په هغه سیالۍ کې چې افغان لوبډلې د پچ په ګټلو په لومړۍ توپهنه کې مقابل لوبډلې ته 1.9 د منډو هدف وټاکه ایرلند لوبډلې د دریو لوبغاړو په سزیدو یاد هدف د 19 اور په 15 بال پوره کړ د کرکټ یو شمېر افغان مینوال او څارونکو وایي د افغان لوبغاړو کمزوري ډګر ساتنه د دې لامل شو چې لوبه ایرلند وګټي لوبډلې سمې هلال ازادي رډیو ته وویل
په لومړی لوبه کې چې کله موږ بل یعنی یو څلور شپېته یو څلور شپېته هدف دانو یو فایټینګ یعنی هغه چې موږ ګټون کې کېدل شو چې دا موږ خفلینګ او خطو پچونه کړو یو مشکلاتو یو څه مشکلات به یاد کو چې په 13 لوبه کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوري مس فیلډینګ یعنی خراب فیلډینګ ته ډګر ساتنه تر سره شو یو ولت هم داو
د خغلی هلال په خبره دا چې ایرلند لومړی لوبه وګټله یو بل عامل د هم کېدی شو چې د لوبډلې حالت په یاد لوبغالي کې زیات لوبي کړي ایرلندیان لوبغالي وشتن ځای سره بلد و دا په داسې حال کې ده چې افغانستان له دې وروسته درې نورې شلوریزي سیالي هم له ایرلند سره ترسره کوي چې راتلونکي درې لوبې به د رواني میلادي میاشتې په 12مه 15مه 18مه نیټه وي افغانستان تر دا مهاله له ایرلند سره 19 شلوریزي سیالي کړي چې 14 ګټلې او 15 یې بایللې
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
دونکو دغه خبری مجله هم پای ته رسیدي په ورستیو څو شیبو کې ستاسو په غږ را لګل شوی پیغامونه اورو او بیا هم دری خبری مجله
السلام علیکم د تخار اورات می تماس ول شفیق الله ما درکاته ول سوال تر کو د غیره اورا د فوی بنده د مدسه خلاص سره مخ یو او زفوی ته الله سو طالبان صاحب صلی الله علیه وسلم ذکری صاحب وای مو ته کریم مو تکانه بنی کی زبرایمو څخه حالات تر موږ جوړ کړی دا بل شي نه څه چې خاص څه کولا زه شوی د ساتي 2300 روپۍ راولې زه صاحب دوی مو ته کوي و هی مو ظلم ستم کوي دا زه شوی له کوم مز دا زه شوی له سي او مر خپل کار روزګار وکړو د څخه حالات سره مخ یو د ښه ساره نورلو نه یاران تک وایي نه بل ځای سکوایز نه بل ځای نام بل ځای کلاس ساره نه سپټولو نور چارواکه دا ما پیغام ورسوي
من کند سره د شپږتي ول فارین ولایت خان خبرې کوم نور جان موږ په سیمه کې دغه ځینې مشکلات دبليو پی شو دا شان دا نورې موسسې شو کله چې دلته راشي او موږ په دغه ځای کې مواد ورکوي یا سروې کوي نو ځینې داسې کسان ورته د محلې او د دې ځای څخه مرګري شي چې هغه اصلي خلک هغه کوم چې مستحق هغه ونه لیکل شي د کلي مشران ولیکل شي هغه خلک چې پیسې لري هغه ولیکل شي هغه خلک چې وس لري هغه لیکل کېږي او هغه کسان بیا چې ځینې نمونه چې ولیکل شي بیاته هغه کې نمونه هم کټ کېږي لاشي ټول او نمونه بیا د لږو یا ځینې کسان ناروغه شي د لمر د وجې نه
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 24 22 11 24 201